السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړې. ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداری ورکړ.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړې ایس حالات کې دا فوق العاده غونډه په څه معنی؟
اوس وخت د افغانستان د یو حساس وخت تیرې دي. ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره مساوي سره مسؤلو لپاره کېدل چې موږ یو باندې د غونډه وکړې.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی چې د سلسله علي خیل د اختطاف او ربړونې پیښه وڅېړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي.
او امریکا د افغان پناه غوښتونکو لیږدولو ته نوی پروګرام اعلانوي. پرونی تموزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل افغانستان له یو ښکاره یرغل سره مخ دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون براند د ډیپلوماتیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه او اړین بللی دی. او په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو وجیبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خزموګ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسیدلې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماتیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه او اړین بللی دی. سفیر وون براند نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړي. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماتان او ډیپلوماتیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه دی چې آن د کړکېچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاري وساتي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر زیاته کړي د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامدار فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیایي مرستو پر رسولو کې به د افغانانو لاسنیوی وکړي. سفیر وون براند د خپلو ټوټونو په پای کې ویلي په ډاډ سره چې دی نه د کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت په اړه د ساده لوحانه فکر په اړه اشاره کړې، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یې یاد کړي چې ویلي دي ډیپلوماټیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیایي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي چارواکي داسې وخت په افغانستان کې د ډیپلوماتیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې په هرات کې د طالبانو لخوا د یوناما په دفتر د بریدونو راپور ورکړل شوی. یوناما ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دغه برید عاملان چې یو ګارد یې وژلی باید ځوابګوی واوسي او د دې قضیې جدي پلټنه وکړي. طالبانو ویلي په هرات کې د یوناما دفتر خوندي دی، خو دا چې د جګړې سیمې ته نږدې پروت دی ښایي ساتونکو ته یې زیان اوښتی وي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. اس او اس مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلو وزیر بیکر پاکدیمیرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تېرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي، د شاوخوا 102 سیمو اورونه تر یکشنبې پورې کنټرول شوي. کې پراخ اورونه چې درې ورځې د مخه د ترکیې سیاحتي ښارونه او ځنګلي سیمو لکه انطالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوي، په زرګونو سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اګست لومړۍ پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی کتار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمېر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 10 مډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 12 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 30مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې چیرته غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي پته د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونه د سار تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید یا د سولې او یا هم د جګړې لار خپل کړي. خاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هڅ وی جاړون کې ډاله په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یرغل سره مخامخ وباله او په خبره یې د دې یرغل موخه فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړی او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپله ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټولې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت لخوا نیت ناوړه ګټه اخیستي.
موږ ډېره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري، خو زموږ د حکومت نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوری وګڼله او تاسو شاهد یې چې جنگ پر موږ تحمیل کړ.
د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل او دا یې هم وویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګې کړې دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او وایاندي زبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري، بلکې سولې ته هم ژمن دي. خغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل د بهرنیو عسکرو تر وته وروسته د مدیریتي ضعف له امله یوه تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دوده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. خغلی رحمانی له طالبان وو غختل چې جګړه پریګ دی سکه په خبره دا لارا ګټونکه نه لري.
طالبان باید پوه شي چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یو بایلونکې لوبه ده چې هیڅ ګټونکی نه لري او زیانمنونکی زموږ عادي خلک او بېوزلې ټولنه ده. ملي شورا به د دولت د یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایه قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې له جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هره ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي.
و امریدل چې افغان ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا فوق العاده غونډه راغوښتې وه. ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی؟ په دې اړه مې ولسي جرګه کې د زابل استازی عبدالقادر قلاتوال وپوښت.
ولسمشر په غونډه کې کومه وینا وکړه؟ دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنګ، هم د روان حالت د کابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیري پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له غوړو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو، د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخصې دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په قانون کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړ په مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو د ولس سره تماس کې اسکی د ولس استازي اسکی غوښته به داسي ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پرې چې دیوا تر ټولې چارې په سمه توګه سمبال شي. دا هغه اساسي څه کې
بله او قلاتوال سي پلان لو کې کراته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولس مشر خبرې تاسو اوریدلې دي؟ حتما ممکن بعضي خبرې د پردې تر شا هم کړي وي چې د رسنیو لسترګي پټي پاتې شوی. ډاډ څومره ورک ولس ته او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟
د پردې شاته حکومت خبره نه و، ځکه چې کله د اجندا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، د ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصول سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رایې ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړ تشریف یوړ او له هغې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره سوله، ولسمشر خو له خبرونه ډېر ډاډه ښکاري دی.
په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوالو چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر په څرګندونو غږیده. ولسمشر داسې مهال د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې و چې د افغانستان په یو شمېر مهمو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او خارونه کلابند دي. دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه اغیز وکړي لږ وړاندې مې د پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي سید خالد سادات په دې اړه وپوښت.
لومړی خدای دا چې ولسمشر د خپل واک نه استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د مندرجه موادو د یو سلو سلورم ماده پر اساس چې د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډه غونډه دا هر وخت کېدل شي چې ولسمشر تشخیص کړي، همدارنګه د اساسي قانون د یو سلو اووم ماده پر اساس چې کله پر رخصتي باندې وکیلانو سناتوران تلي وسیږي د سنا مجلس او همدارنګه د ولسي جرګې غړي یعنی د رخصتي په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کول شي او د خپل امر په اساس کول شي د غونډې راځي کی. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت وسیږي دغه غونډه نه درلوده. د فوق العاده ځکه دغه وکیلانو سناتوران پر رخصتي باندې دي خپلې دوبنۍ او رخصتي مخته وړي، نو بنا پر دې باندې دا مهمه وترسو دایر شي. دغه خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تېرېږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت د رفع لپاره همدارنګه د ملت ته د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي. یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپله پیغام څنګه اعلانوي؟ نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونو کې دواړه مجلسانو کې د ملت استازي کېني هغه سره مشورو لپاره کېدلی شي موږ یو باهمیته غونډه د تاریخ
په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي ولسی جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې چې د ولسی جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره ده چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. اما په اوس وخت کې نه یوازې چې څو ولایتونه په جګړه کې زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان د پارچ شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي په جګړې په داخل کې او دا جګړه په کوم لور باندې درمي د دغه سې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبره تر څو د مرستې شریک شي.
او سادات صاحب ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرون هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو امکانات وینئ تاسو؟
ممکن حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغه په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخته ځي؟ یو مسله دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د یووالي د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلکو د حکومت او د ملت ترمنځ، یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله، دا باید اعلان شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د افغانانو د ستونزو په اړه یو بل راپور، هغه دا چې ټاکل شوی د امریکا د هیواد ته د یو شمیر هغو افغان پناه غوښتونکو د انتقال لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور لري چې جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمالا د اگست په دوهمه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تګ څخه به لوی شمیر ملکیان بې ځایه سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناه غوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز د راپور لمخې د اس ای وی پروګرام للارې 200 کسان چې ویزې په آخري پړاو کې وي له خپل کورنۍ سره تیر اونۍ امریکا ته انتقال شول او د دې پروګرام للارې امریکا ته د انتقال شوي شمیر شای 500,000 ته ورسیږي. وروسته له هغه چې امریکا د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاوخوا 650 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 300 نور امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکي پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاته وي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم درو. په دویم نیمایي کې درته د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام هم درو چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې دی. دا را سره واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د اختطاف د چیرنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې ده. بهرنۍ چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د موندل شوو شواهدو شریکول او لمخې عاملانو ته د سزا ورکول دي. د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیه د لا ښې څیړنې لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي. سلسله علي خیل د جولای په 14 پلازمینه اسلام آباد کې د 2 ساعتونو لپاره اختطاف شوه، خو د پاکستانی حکومت له ژمنو سره سره لا هم د پیښې عاملان نه دي نیول شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به نن د پیښې د بیلابیل اړخونو په اړه له پاکستانی مسؤلانو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکی پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستانی مسؤلانو سره بحث وکړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لا ښې څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي راډیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بېپاري ډول د دې قضیې د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کړې. په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه ځورول شوی، خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوی ده. دا سند چې ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې سپارلې روښانه کوي چې سلسله له تختول وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده. د دې سند پر بنسټ د سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلاتونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. هاخوا د سلسلې علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویلوونکې پیښه زموږ د خلکو د 40 کلنې قربانۍ یوه برخه وه، خو د یو ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده. د سلسلې علي خیل له اختطاف وروسته د دې پیښې په اړه د پاکستاني چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په غبرګون کې جمهور رئیس غني ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. د 3 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپښین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې غوښتل خپل کور ته نږدې له پراته بازار ستنه شي اختطاف شوه. هغه 4 ساعته لا درکوه، خو وروسته داسې مهال وموندل شوه چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان وو. په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې. بې خوبي، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله زوروي.
د پاکستان په اړه بل مطلب دا چې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الکساندر وروستیو څرګندونو افغان حکومت هرکلی کړی، خو پاکستان ورته غبرګون ښودلی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره وایي پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. ښاغلی مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس تر موږ روښانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوي او دا نیابتي جګړه د خپلو نیابتي جنګیالو چې هغه طالبان دي د هغو په توسط باندې مخته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره دو مخې پالیسي مخته وړي.
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا خبره ردوي او تبلیغاتي ګڼي. طالبانو په تېره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وې او ویلي وو چې پاکستان سره د یو ګاونډي هېواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغه څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خپره کړه دونه غبرګون وښود. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې ښې اړیکې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وغوښتي چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشارې سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیونه افغانانو غږ دی. ښاغلی صالح تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماټانو چوپ غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې په لاسوهنې تورن کړی خو پاکستاني چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوې هڅې کیږي. دغلته چارواکو هوډ کړی چې د پوهنتونونو تر پیل مخکې شاوخوا 15,000 محصلان د دې ویروس پر ضد واکسین کړي.
په خوست کې د پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړې وایي تر دوه کاله یې ونه شو کړی چې د کورونا وبا د ګواښ له کبله په منظم ډول خپل لوستونه پر مخ بوزي. دوی زیاتوي په یو یو ټولګي کې تر سلو پورې محصلان زده کړې کوي، نو په دومره کسانو کې ټولنیز واټن مراعاتول او د نورو تدابیرو پلي کول مشکل دي. دوی زیاتوي خدا ده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل لوستونه پیل کړي.
نو محمد لسید شرزاد پانتون محصل یم. سیم کې موږ ډېر بروبار وي چې اتیا نفره یا سل نفره موږ دلته تعداد وي. دا د چې دوه کوله موږ درس هم ډېر سره شاته پته شو. د کرونا واکسین چې دي دا د محصلینو او د اداري کارکوونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي تر څو دې پر هم دا مریضي منظر وړل شي او موږ د تطبیق مرحله ته راغلي یو.
د کادري روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکی ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډې پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
کوم کوایو او په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو د دوی لپاره د پاینده کې ډیر موثر تمامېږي ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځای کې ډلهیز ډول کېنی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیا وشته او خلک دې له دې اسانتیاو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه ده په ډلیزي ځای کې باید یو د بل نه اول وټنه او دغه نه وروسته بعد واکسین ووایي. اوس د واکسین سهلتونه ټول موجود دي، نو ښه خبره ده چې بعد هر سړی واکسین ووایي. ځینې خلکو ته ډېر چې الرجی درلود حتی هغه هم ختمه کا.
د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د خوانځیو خونکو او د هغوی اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو له پیلېدو مخکې به محصلانو استادانو او اداري کارکوونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونه شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره واکسینو پکسونه ایجاد کړی دی چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه غوښتنه هم کړې ده چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو موږ دغه واکسین د ټولو خصمشتو وروڼو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کړو تر څو دغه وایرس د خپرېدا مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دي ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,80,000 خلک په کورونا ویروس اخته او لیدلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
له همدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 کېدونکې دي. لاند خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهم او اړین بللی دی. سفیر ون برانډ نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ هر ګوټ کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه ده چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاری وساتي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرستو په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ یا یو ورځ زموږه ویبپاڼه ته ورتللی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی پروګرام مو هم دا دی چې د ازادي رادیو بشري او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو د حقونو لپاره او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځئ چې ستاسو یو شمېر پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه هم در د لاما ولایت د بډی آباد د قرې او سم سم سیدین پیم بډی آباد د قرې د بډی آباد د مکتب دی ول سم سم شاګرد دی. دا چې مونږه مکتب تقریبا د کار کیږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونګند خپل تدریس ته دوام ورکو. مونږه هیله دا ده محترم وزارت معرفت څخه چې مونږه دا څنګه ووري او ورته چې مونږه د مکتب یو ودانۍ جوړه سلام با احترام وزارت وروزه د مثال اوس نه یو ټول چاله کې طالبانو دا شی بل حال جوړ کړی دي چې د عینک کښمه کې دی اوس عمومي روان دي د بغراو بجدي بندي کړی دي او پر خشتي خاوري لکړي دي او دا خو تقریبا د دینګل شګر دي کې دي په بندي کړی داخله و چی نو زاده جواب خداهله ده چې دا ول سالي به ته وایي چې او د دغه امنیت نه ولا داخله و سره ورته. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت
او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یوه اونۍ ځانګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خوکرو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دغه اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ نمانځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکولو یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ لمانځل کیږي او د ډبلیو بی ډبلیو په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یوه نړیواله اونۍ ده. او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او ډبلیو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه، او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو په نوم یوه اونۍ.
بله بله، دا بله دا اونۍ مختص د دې لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسي. د تغذیې د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کله یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږ کال د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سل شل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان هم دغه یو سل شلو مملکتونو نه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم ده دیگی. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي، نه پرېږدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خوالی دا د هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایو، زری به هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان ته ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته کار رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف ول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکار سي، وایي چې مو په هغه وخت کې پوډري شیدې نه وې، دومره د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط مور شیدې خوړلې دي. نو د دې خاطر نه که د خپل شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نور مواد ته نسته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي.
بله،
درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلې چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال هغې ته کتل، پیغې باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باید څه دي کېږي چې هم د مور شیدې ډېریږي او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نس ناسته کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي باید د دې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ شي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غوندې د مور شیدې اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوډري شوې چې د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حالې چې د خوارځواکي مانا خپل هم داده که یو ماشوم بهش د حد نه ډنګري او یا بهش د حد نه ډېر وزن ډېری د خپله خوارځواکۍ ده. نو د مور شیدې چې دي بهترینه شیدې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډري شیدو نه مورګانې ډډه وکړي ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید سدي کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي لکه څه موږ وویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کېږي، نو که کله د مور شیدې ورنه کړل سي او په پوډري شیدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دغسې ناګواره عواقب حتما لري.
بلې، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شیدو سره نور خواړه ورکول کېږي دغه پاک معلومات راکړي څه رقم خواړه باید ورکول سي، ورځ کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چه داسې باید وسي چې که کله مورګانې هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسي چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالات کې وسي. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلی چې د شپږ میاشتنۍ نه ورته شروع کوو، د دوو قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو. او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شیدې حتمي د دې خواکې ورته ورکړو. متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شیدې باندې په ماشوم باندې در حال چې هغه سې نه ده. د مور شیدې څنګه چې ما مخکې وویل چې متممه په دې ده چې بشپړ کېږي، یعنې چې د مور شیدې خواړه دواړه یو ځای کېږي، هغه کوم ضروریت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت یې پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دی وکړي چې خپل شیدې هم څنګه ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شیدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شیدې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه یې په درده کېږي یا داسې طفل نارامه کېږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خواړو سره باید فرق ولري. زموږ په اجتماع کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي هماغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورني خواړه نه استفاده کړي.
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور اور مواد چې ټول په دغه واخه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشنان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاشتې پوره کېږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغه وخت کې دغه مور باید پنځه وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کېږي چې اول خدا خو مور د رواني لحاظ نه بېخنه وي، که نه اقتصاد، فقر، که خواړه نه وي کور کې، یا بعضې مشکلات د فامیل کور کې څه واضح ده چې بیا بعضې مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېری. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولاد دونه ولاره یا یو مور وسی کوي تا خپل ماشوم ته وخت شوه دی ورکې، نو کوشش وکړي چې زیاتر توجه به مور باندې موسی.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډیر سوي، هغه میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي. بعضې نکات دي لکه حفظ وسه مراعات سي، هغه ډیر ښه ده چې د مور کې کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي. که ماسک نه کوي، یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پریمینځي، خپل سینه پریمینځي پاکه سوتره، بیا به دغې نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شوه دی ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هیڅ داسې کوم ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنکړي. در حالې چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوی چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي قوي کړي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ.
مننه خرسی.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغه اس بهی تکړه اس بهی تب په دیوان نشپړیږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سقاط پاکله څومره پیږي
یو ولایت کې باید کچیر تمړی وشي نو په هغه سبا سقاط تقسیم شي. سقاط وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خزې نارینه پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده.
او د سقاط په باب د اسلام دین څه وایي؟
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي.
فات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیلي سقاط وایي.
نن پام دیا کله خبرې کوو له آزادی پروډوسر اوسی. قدرمنه دوستان، په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانې پر ځای کوي. د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقاط تقسیموي، تر څلوېښتې پورې ختم و خیرات کوي. د درېمې ورځې ختم جمعګي څلوېښتي او بیا کالپورګي وي. نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقاط ویشلو پاکله خبرې کوو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم نورالله کوثر د سقاط د کلمې د معنا او ویش پاکله وایي.
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي. که چیرته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطولو لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي له مال نه درېمه حصه پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د پسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت و د دنده ولا چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شو کړی د هغې په ځای باندې هغه د فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه. نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درېمه حصې د ماله پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د له مال نه دی ورکړي. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایی موادی هغه دی ورکی یا دغه نقد پیسې دی ورکی یا دغه خپل جنس دی ورکی غنم ورکی مثلا پاسه دو کیلو یا تقریبا دو نیم کیلو نور غذایی مواد ورکی لکه نخود و ممیز و پنیر و خیدک یا هم دا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقی قابل ذخیره وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی سي نو دا واجب دي. پات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده. او دا دوره د تحلیلي اسقاط وایي. دا هلی بیا ا دې لپاره چې دا مال کم دا یو ته ورکو بیرته واخله بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غ جوړه سوله دا حیله
رامنځته سو او بیا وروسته نور ځایو ته تمتید سول د افغانستان په مختلفو ځایونو کې د شب قاری د هندي بنگلاديش کې نور ځایونو کې سو اصل خپل اسقاط دا غبي واجب چې هغه دې سره به تړاو نه لري د هيله او هيله دا او خپل اسقاط هغه شرعي حکم دا چې کچیرته وصیت کړی وي
په اصل کې اسقاط د مړي خپل مال څخه د وصیت په صورت کې وشل کیږي خو ځینې کسان سره له دې چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي په دې اړه د خوست له اوسیدونکي هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکي مریم څخه نورې خبرې اورو
د سکات ریواج تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده سکات وړو نه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خځې نارینه پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده دا که ار څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی خښېدلو نه مخکې دا سکات تقسیم شي دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسهدار ته هم تقسیموي د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی دی هلته د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آین قرض کوي خپل کور ګراووي غوا ګراووي خپل ټول هغه کوي خو د مړي سکات ورکوي نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریبه ده سرپانه نه لري د دې لپاره دوی ورته ویلی دي کاکا زوی یا د قوم مشر خپله د قوم مشر راځي ورته سکات باید موږ تقسیم کړو د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده نو دا ډېر غلط رواج او دود ده د دې د منځه وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي یعنی که د سکات د دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو د دې نه بهتره طریقې موږ لرو بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي
دا اوس احتمالي چې زپرون د پکتیکا نه راغلم او دغه واقعیا وشوله چې زموږ په کلي کې یو ښځه وفات شوله او ملایانو دا غو کړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي خو د کلي خلک راجیک شو زموږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو مونږ په مړی شي سکات کوو که پیسې لري کنه لري دا باید پیدا کی دا بیا ښه کار نه دی او کومه خزه چې ملاشو دا د دې توانې نه درلو چې خپل تدوی وکړي خو د سکات هغه یو چې باید سکات وکړي اوس دغه خوند هم مریض دی دا کې د بستر کې دی هغه به شاید دوی ورځې بعد درې ورځې بعد هغه وفات شي ځکه چې د دې توان نه لري چې تدوی وکړي پیسې نه لري خو سکات ضرور دی ځکه چې دا رواج دی غلط رواج دی زما په نظر ډیر غلط رواج دی او ډیر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دی دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی هغه یې نه ماتوي که پیسې ورسره هیڅ هم نه وي دوی قرض کوي خو سکات ورکوي زما په نظر دا بیا هم غلط
د لوګر اوسیدونکو نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمیرې له دیرشو افغانۍ څخه نیولې تر 500 پورې رسیږي بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي
خدای یو دینی لار ته هله ورته وایي موږ دا یو دینی لار ته بلرو او یو هله جوړو ته د لپاره سیادي مړي کوم منځنس قضا سوي هغه ور باندې جبران سي نو د بیا فرق کې ځینې کلو کې داسې سي غنم او یو قرآن کریم کې خي او یو مقدار پیسې پکې شي بیا د غنم رخلی او پښبتون فر باندې ګرځوي هم داسې ورته وایي دا تا قبل کړي بیا ورته سومه قبل کړي بیا تمتات سپارل او کچیر ته دا داسې وسته او کسې قبول کړي بیا ورم نه کی بیا د دمړي مالک حق نه لري چې هغه جنو واخلي حساب ورته کی حساب ورته کوي چې یو چارګ غنم دي تقریبا شپیتا افغانۍ خو ځین خلک 500 افغانۍ ورکوي ځین سل افغانۍ حساب ورته کوي دا کس دی مثلا شپیتو کلو دی اویو کلو یا دی نویو کلو همدا د ټول مر رخلی او یو او ست دی منځونو حسابوي سي تقریبا ټول منځونو بده قضا سي ټول مر کی دغه دی منځور جبران لپاره دی وحیله ګرځوي او هغه پیسې وشي اوس اکثر مولې سبانس دی هغه وایي سي هله خو په دغه کې نسته په اسلام کې هله به جوړ نه سي نو دی بیا وایي دغه قران کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري کچرته هلم جوړیږي مطلق پیسې دی وګرځول او پیسې تقسیم سي نو قران کریم یا غنم دا شین څه غوښتنه او دا منفر قبتونه دي ځنه داس خلک دي سي حتی کور کې دی بیګار وړین لري خو داس کله مړې ور پیسې یا کور کې مړې وسی دی پیسې قرضوي او حتمان دغه پیسې ویشي نو کله چې خلک 100 روپیه ور کوي ځنه نیم 100 روپیه حتی داس خلک هم 500 افغانۍ ور کوي نو هغه بیا دي خلک اقتصاد پر لري او اکثر خلک اقتصادي خدا خو نو کوي شي نور مشکل نه لري خو خلک اقتصادي خراب دا قرض کوي او پیسې ویشي هلته خلک معلومیږي چې مسکنان څوک دی هغه اخلي او خانه یې نه اخلي دا خلک چې پیسې اقتصادي برابر وي هغه پیسې نه اخلي بیرته ردوي او هغه کسان چې اقتصاد خراب وي او یا مسکینان وي هغه بیا اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتی ونه کړي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم 15 افغانۍ ده، خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړې په باور دا کار یې بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تېره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی، نو د همغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته، ډېر خلک غریبانان هم پکې شته، فقیران پکې بے حده زیات دي. خو باید همغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي، سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري، خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله سې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سقاط کې ورکړلې. که موږ وغواړو چې دغه سی یو کار وکړو، موږ له دې سره کولی شو هماغه خپل دود دستور هم ورسره پلي کړو. همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یا هغې سره موږ مرسته کولی شو. افغانستان کې داسې کورنۍ دي خپل هغه کور ته سی یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي، په هماغو باندې د هغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي. په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي، کله سی یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي، د هماغه چا سي وسه توان نه وي خلک یې سره ورکړي. نو کله سي بیا مړی کېږي په یو کور کې همدغه روپۍ راواخلي، بیا یې دغسې د دې مړی کفن او سقاط یو خو بل خو کې وویشي، دا ډېر ښه مثبته نظر راځي. هغه خلکو روحیې هم ورسره تازه کیږي او د چا په زړه کې داسې نهیلي توب نه راپیدا کیږي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي، نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نتواني کوي، ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري.
زین خلق پیسې قرضی چې ودرې علي اسقات ده، شرعان د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده. جایز نه ده چې د اسقات لپاره پیسې قرض شي. که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي. د وړو ماشومان او طفلانو ته غوډي حق د استفادې د خپل مال تر بلوغ پورې نه لري، د هغو مال شریک نه وي. کولای شي خپل جوم نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه و کسقات. ولې قرض کول او بیا اسقات کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بېجا سیالي ده، بده کې اجر او ثواب هم نشته.
زمانوم اید محمد، تخلص می بیغراد دی پکتیا ولایه دی اریوب جازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پوشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی دان سرکیگه دم ارمیشه دی پاره او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی.
درن دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري.
غم کما غم دمې سنم، غم کما غم دمې سنم، د چیر زاي نه زما
ye zama zama da meene duniya hai.